کېده. هغه زیاته کړه چې د پولیسو لخوا د بډو اخیستلو او ناقانون اخاذۍ په اړه چې هر څوک شکایت لري له دغه مرکز سره د شریک کړي او د شاکي د هویت له افشا پرته به وڅېړل شي. د بډې پدیده تاسو پوهیږئ چې یوه غټه مسله ده او موږ هم په بلخ کې د پولیسو په لیکو کې د رشوه اخیستلو مسله تاییدوو، خو کوم کسان چې شکایت لري د امنیت قمندانۍ سره یې شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې پخوا هم په شمال زون کې د سوداګرۍ او صنعت خونې ویلي دي چې د بلخ پولیس له ملي سوداګرو څخه غیر قانوني اخاذۍ ترسره کوي.
مخکې تر دې چې د ازادي راډیو یا ادبي مجلې پروګرام خپور کړو، نورستان ته مخه کوو. د نورستان سیمه ییزه موسیقي مو اوریدلې ده. یو شمېر نورستانیان هڅه کوي چې دا لرغونی موسیقي ژوندۍ پاتې شي. له نورستانه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
دا د نورستان اصلي موسیقي ده. څو تنه ځوانان له کانتیوا درې مرکز پارون ته راغلي. د پارون څپان د سیند په خوا کې د نخترو د دنګو ونو سیوري ته په شین بخملین چمن ناستي او په خپلو لاسونو د موسیقي جوړې کړې نورستاني الی غږوي. وی وی د موسیقي د غربي او برېښنايي الو پر ځای ځکه په خپل لاس جوړې شوې نورستاني علي غغوي چې ورسره خپل موسیقي او فرهنګ ژوندۍ وساتي. عبدالسمد او قریب الله وای
زمنګ نیکونو نه پرس مروج موږ ته پاتې شو. موږ هم پارکونو کې، سایلونو کې، وادونو کې، اختر کې هم دغه پروګرام موږ هم کوو. موږ کلی نه بهر یا کلی کې چې کوم وادونو کې موږ پروګرام لرو، هلته خالیګا زید موږ وزو. د شي زی هلته پناه علما هلته وانوري، هغه زینو نه پناه کې هلته خپل محفل کوو.
زمنګ مشران ډیر سغدریز خلک دی وخت موقع نه ورکی چې دا کارونه وکي، خو پټ پټ موږ ځوانان تدکو دعوت ورکو، خپل راضي دي محفل کې ځان موږ سره شامل.
څومره چې موسیقي ګرمېږي ورسره ځوانانو جذبي راپارېږي او میدان ته د نڅا د پاره رادانګي. د دوی په خبره چې نورستان د ملي پارک او د ژویو د ساتنې د پاره د خوندي سیمې په نوم ونومول شو، خو ګیله له دې کوي چې تر اوسه یې د موسیقي او فرهنګ ژوندي ساتلو د پاره کوم کار نه دی شوی او باید چې د سیمه ییزې موسیقي د غوړېدا لپاره یې هم زیات کار وشي. عبدالسمد وای
من غواړو چې دغه دولت موږ سره همکاري وکړي، موږ د برابر امکانات برابر بهرنی خلک راشي په نورستان کې چې ملي پروګرام شوی دی. دلته د نورستان رسم رواج دغه زمنګ موسیقي وګوري.
نورستانی ځوانان هم وی له بهرنی موسیقي وی د خپل ولایت زکه خوخیږي چې آرام ده او دوی ورسره د خپل ژبي د شیرونو لویلو څخه خوند اخلي. د منډول ولسوالۍ وسیدونکو قدرت الله
او د نورستان خلکو د ذهني ارامتیا په موخه یا تفریح لپاره تفریحي برنامه د فرام دوی په خپل مختلفو وختونو کې وای. نورستان موسیقي کاملا فولکلوریک او کاملا سابقه دار موسیقي ده. ټول هغه ځوانان چې مشخص په یو ځای کې راټول شي یو څو مشخص موسیقي او آلاتو سره دغه موسیقي پر مخ.
په نورستان کې مسولین هم مني چې د یاد ولایت لرغونی موسیقي ژوندۍ ساتلو او فرهنګي چارو ته کومه ځانګړي توجه نه ده شوی، خو دوی هڅه پیل کړي چې د نورستانیانو لرغونی فرهنګي ارزښتونه او ځانګړي موسیقي خوندي وساتي. د اطلاعاتو او کلتور رئیس فضل حق ازادي رادیو ته ویل
اطلاعات او فرهنګ ریاست د موسیقي د غوړېدا او د فرهنګ د غوړېدا لپاره کار کوي او دا موسیقي او د دوی د فرهنګي ارزښتونو بخوندي ساتي. یو هدا پورې لمنځه تللې دي، خو موږ بیرته دې پر غوونه کې ان شاء الله کار کوو. یو وخت بل خیر نورستان بیرته خپل لرغونی تاریخي او کلتوري او فرهنګي ارزښتونه ځان سره خوندي ساتي.
په نورستان کې په داسې حال کې د محلي موسیقي د ساتنې او پالنې لپاره هڅې کیږي چې 13 میاشت افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نورستان د ملي پارک او د ژوو د ساتنې لپاره خوندي ځای اعلان کړ. همدی اعلان نورستانیان هیلمن کړي چې ورسره به نورستاني موسیقي او فرهنګ وده وکړي.
مننه چې ازادي رادیو واوري.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیو مجله د نننۍ غنی اوریدو تر بولم. په نننۍ غنی کې مو په هنر جاج کې د افغان لیکوال مسول رحمت جمالزی سره د افغان لیکوال د کارونو جاج خلو.
نارتیا و چې جباړه وشي که هم چې جباړه وشوه په دې ورستیو کې د جباړې په برخه کې په افغانستان کې واده د پام وړ ده.
فنکار برخه کې لزوان شاعر او لیکوال وارس بریمن سره د هغه په فن او لیک رګیګو
دا کړل سر نه چې ګرد مخی خار ته وګورم په زندګۍ باندې پراته غبار ته وګورم مور چې را یاد کړی زما د نامزادۍ خبره زمې د سترګو له کنجونو پلار ته وګورم
په زر پانه کې به لنډه کیسه ګونګ جلې واوري
وړاندې ډیره په نرمه ژبه راته وویل راشه زنوم خبره چې داستا زیده
ادب جام د پښتو ژبې د لرغونی دورې شاعر قطب الدین بختیار احوال ځانګړی شوی
پردیو مورخانو دا سړی نه دی پیژندلی او د ده د پښتونولۍ ذکر نه دی کړی خو پښتنو مورخانو دی د پښتنو په عرفاني مشاهیرو کې راوړی دی
او ریښمین خیال کې ستر جانان ته د یوه شاعر د ګیلې الفاظ اورو دلته مې زړه پریوتو دلته کې ژړا راغله او مال په ټول انسانیت پورې خندا راغله کفن پمړونی او پژوندونی بستر هم نو بیا می صادر کې خخوله خود صادر هم نو
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
په افغانستان کې ژباړه د یو هیر شوی لومړی توپ توګه هغه هیر شوی فن دی چې تر اوسه ورته مسلکی کار کم شوی په کابل کې د افغان لیکوال په نوم د ژباړې یو ځانګړی انسټیټیوټ جوړ شوی د افغانستان کې لومړی ځل دی چې د ژباړې لپاره یو داسې علمي مرکز جوړیږي چې مسلکي ژباړونکي روزي او ژباړه له یوه هیر شوي لومړیتوب راوباسي په هنر جاج کې مو د افغان لیکوال مسؤول رحمت جمالزی پوښتلې
هنر جاج
افغان لیکوال د جوړولو اړتیا څه ولې مو افغان لیکوال جوړ ک
ډیر مننه محبوب سه په لومړي سر کې اړتیا په ټول کې د ژباړې په برخه کې و چې په تیورستیو کې چې ژباړه که هم ډیره زیاته مهمه ده خو یو هیر شوی لومړیتوب په پام کې نه نیول کېدله لکه یو هیر شوی لومړیتوب و تاسو ته بهتره معلومی چې ژباړه ډیره زیاته مهمه ده موږ اړتیا لرو چې د نړۍ وروستي علوم خپلو ژبو ته راوڅ کوو او تر ټولو اسانه او یوازنۍ لارې ژباړه ده نو اړتیا وه چې ژباړه وشي که څه هم چې ژباړه وشوه په دې وروستیو کې د ژباړې په برخه کې په افغانستان کې واده د پام وړ ده د قدر وړ ده په دې برخه کې چې هر چا کار کړی دی د هغوی څخه باید مننه وشي خو یوه بله اړتیا یې په څنګ کې دا وه چې دغه زموږ ژباړه باید معیاري شي ژباړې وشوې ډېرې زیاتې ژباړې وشوې په وروستیو کلونو کې په خصوصا په دې وروستیو څو کلونو کې چې موږ یو نوي پړاو ته ننوتی وو پښتو ادب او پښتو ژباړې ډېره زیاته وده وکړه که مشخصا موږ په پښتو ژباړه خبرې وکړو خو یوه ستونزه چې په څنګ کې پاتې شوله هر نوی کار چې کله پیلېږي په لومړي سر کې به ستونزې لري چې ژباړې هم ستونزې لرلې نو اړتیا وه چې د ژباړې د معیاري کولو لپاره ګامونه واخیستل شي په دې برخه کې موږ رامخکې شو او هڅه مو وکړه چې دغه نیمګړتیا یا دغه تشه چې موجوده ده که وکولای شو د هغه علمي کادرونو د هغو علمي ادارو چې موږ لرو هغه استۍ د هغوی په مرسته یو داسې کاري چوکاټ داسې یو سیستم رامنځته کړو چې دغه سرچینې او دغه کادرونه او دغه علمي اشخاص موږ په صحیح توګه وکاروو او ژباړه معیاري شي نو په همدغه خاطر باندې اوورال د افغان لیکوال د رامنځته کېدو روحیه ده
تر اوسه پورې مو څومره مسلکي کادرونه روزلي چې مسلکي ژباړې زده کړي او په عملي ډګر کې ترې استفاده کړي
په نوره نړۍ کې ژباړې ته ډېره توجه کیږي هغه په ژباړه کې لوړې زده کړی کی په دې ورسته یو کې تر ماسترای او حتی تر ډاکټرا پورې ژباړه زده کړی کی
ژباړه کې
ډاکټرا ورکول کی او په نور نړۍ کې د برخه ډیره توجه شوه د هفته د خصوصي سکتور ترڅنګ په ډیره پراخه کچا او ژوره توګه دولت توجه کړی د افغانستان حکومت ټول کې دولت متاسفانه په دې برخه کې د دوی پاملرنه ډیره پیکا ده د داسې یوې ادارې نشتون د افغانستان د دولت په کچه ډیر واضح دی چې یو داسې اداره رامنځته شي چې هغه د ژباړې کیفیت وګوري معیارونه یې وګوري دلته سم ناسم پکې معرفي شي دغه کار نه دی شوی خو کله چې موږ وکتل چې دغه چاره له دولت څخه ډیره ناکاره پاتې ده او موږ په څنګ کې لیدل چې داسې کسان او کادرونه وو په دې اداراتو کې په دولتي کې چې هغوی زړه غوښتل خو یا به سیستم اجازه نه ورکوله یا به اشرایط داسې جوړ شوي وو چې دغه دوی به پراخ لاس نه درلود نو اړتیا وه چې دغه مسؤلیت ته تر یوه حده پورې تر څومره چې کولی شي خصوصي سکتور اوږه ورکړي او دغه کار ته موږ اوږه ورکړو د همدغه استادانو چې په همدغو اداراتو کې چې ما یې نمونه واخیستل د افغانستان علومو اکاډمي کابل پوهنتون موږ سره مرسته وکړه موږ په یو نصاب کار وکړ یو نصاب را جوړ شو د ژباړې په برخه کې لومړی ځل و په افغانستان کې موږ د ژباړې انسټیټیوټ ثبت کړ په دغه انسټیټیوټ کې موږ دغه نصاب وړاندې کړ او په دې روزل شروع کړ تر اوسه پورې دغه پروګرام ډیر زیات موفق او بریالی و په شاوخوا اویا تنه ژباړونکي فارغ شوي دي بیا یې غن وروسته د دینه چې فارغ شي یو بل فلټر دوی ته داسې وضع شوی دی چې دوی باید د دوی ژباړه وکړي هغه وکتل شي وارزول شي هغه نه وروسته دوی ته سند ورکول کی که څه هم یو سند یو کاغذ ورکړه یا نه ورکړه به ډیره مهمه نه و خو یوازې موږ دا فلټر په دې خاطر رامنځته کړ چې هر څوک د ژباړه نوم وانخلي ځان ته هر څوک د اجرات ونه کړي چې ژباړه وکړي
طبیعي ده چې نوی کارونه به مخه ستونزې لري مشکلات به وي او په وړاندې به خندونه زیات وي څه ستونزې وي ستاسو دغه لومړنۍ یو ګامونه په وړاندې چې دا مو پورته کړی او بریالي پاتور رسیدي
په ټولیز ډول د ناهمغږي یا د دغه مهمو ادارات ترمنځ دوی موثر دي ناهمغږي هم یو لوی ستونزه و چې موږ ډیر وځورولو په لومړي سر کې موږ تقریبا یو کال په دې کار وکړ چې موږ څنګه یو حساب جوړ کړو هر دروازه مو وټکوله خو همغږي نه و او هغه ما په هوای ډیر کچې ټیټه و چې په ژباړه برخه کې دی څوک راشي او اقدام
دغه د ژباړې د زده کړې دوره څومره مو د په برخې نسی ک یو ځوان وغوړي چې هغه مسلکی ژباړن شي او په دغه برخه کې مسلکی زده کړو کی څنګه کول شي چې تاسو ته مراجعه وکي او د دوره څومره وخت ده
اوساس یو ستونزه چې دلته خلک ورته موس ورسره مخ دي یا روحیه داسې جوړه شوې ده خلک غواړي چې د ژباړه زده کړي او تجارتي ابزار په توګه وکاروي ته یو یو سوداګریزي وسیله په توګه وکاروي ډیر لیواله وي چې ژر ژباړه زده کړي او یو بهرنۍ ژبه په یو بل واړوي او په دې ډول روحیه داسې چې دوی په پیسې ترلاسه کړي یا یو غټه ستونزه چې اوس شته ده په نور نړۍ کې بیلابیل پروسیجر دي د ژباړې د تدریس او د ژباړې د زده کړې تر ټولو موافق او بریالی سیستم شپږ میاشتې او څلور میاشتې دی چې ژباړن کې وروزل شي خو هغه په افغانستان کې هم موږ هم په دې برخه همدغه سی کار کړی زمونږ آیډیال محصلین یا دغه د پیسې بغه وړ محصلین هغه دي چې له ادبیاتو څخه فارغ شوي هغه کله انګلیسي ادبیات څخه وی یا له فارسی ادبیات څخه وی یا له پښتو ادبیات څخه هغه ته اسانه ده چې دغه پروګرام زر زده کړي نو په دې برخه کې موږ د دوی وړتیا او ته په کتلو سره په بیلابیلو پروګرامونو ویشلي دوه میاشتې نو هم نیول شوي دي دوه میاشتې پروګرام هم شته درې میاشتې پروګرام هم شته یو کال پروګرام هم شته ځینې به چې راځي لال سره په دې کې غواړي خپل تحصیلي کاري شخصیت جوړ کړي په اړه کړي هغه ضرور ده چې یو کال ولول په دې یو کال کې په دې ترڅنګ چې دوی د ژباړې اصول زده کوي عملی کار ورسره کوي دوی په خپل ژبه ورسره کار کوي په ژباړه کې یو ډیر لوی عنصر یا اصل دا دی چې خپل ژبه باید حاکم اوس خلک یو 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 فکر خلکو سره دا دی چې که یو بهرنۍ ژبه زده که نور فکر کوي چې دا ژباړه کولی شي. خاص نه ده، دوی باید خپلې ژبې تر بهرنۍ ډېرې زده وي تر څو وکولی شي چې ژباړه ښه زده کړي. نو زموږ دورې په دغه ډول سره تقسیم شوي دي.
آیا د یوې منظمې کاري ډلې جوړول هم په پلان کې لري چې هغوی همداستاسې د انسټیټیوټ نه فارغ وي او بیا په راتلونکي کې له تا سره کار وکړي او ژباړه وکړي؟ داسې کومه ډله هم شته او که نه پلان یې لري؟
محبوب صاحب، یو طرح یو فکر په لومړي سر کې چې کله انسټیټیوټ جوړېدو همدا و چې موږ وکولای شو د دې پر ځای چې ضرور و چې د ژباړونکو یو معیاري ډله رامنځته شي، نو په دې ډول نه شوی کېدای چې دا د دې اداري پروسیجرونو نه د خپلو اسنادو په سپارلو سره یو څوک ومني په یوه انټرویو یو یو امتحان باندې تیره شي. موږ غوښتل په دې ډول هغه کادرونه او هغه تکړه کسان چې شته دي خو استعدادونه لري خو هغه یا نه دي رابرسېره شوي یا فرصت نه دی ورکړل شوی موږ پیدا کړو. او په دغه برخه کې موږ تر ټولو ډېر زموږ لاسته راوړنه ډېره وه. په ټولو سیمفونو کې چې تر اوسه په افغان لیکوال کې ترسره شوي دي موږ داسې تکړه کسان را پیدا کړل چې هغوی واقعا ډېر اغیزناک کار کوي، د هغوی ژباړې ډېرې معیاري دي، د هغوی کار ډېر معیاري دی او دوی مخصوصا ښه خبر دا ده چې دوی دي ځوانان ټول. نو ښه خبر دا وه چې موږ په دې ټولو سیمفونو کې له هر سیم څخه څلور تر پنځه داسې تکړه ژباړونکي پیدا کړل، هغه هم بېرته دلته جذب کړي دي. هغوی هم امتیازات ترلاسه کوي او هم یې کار ډېر مؤثر شوی دی.
په ځوانو شاعرانو کې وارث پریمن هغه شاعر دی چې د خپل شعر له مخې په ټولنه ځان پیژندلی. هغه وایي چې ټولنیز عوامل او اړیکې په شعر تاثیر کوي او شعر یې د پخوا په پرتله بدلون کړی. په فنکار برخه کې زموږ همکار همایون هیواد ورسره مرکه کړي. ملتیا مو وکړي.
فنکار
بریمن صاحب د خپل نوې شاعرۍ په اړه ذکر ته وایي چې ستا شاعری خو موږ پخوا موریدلې وه، فکر کوي موضوعات یې بدل شوي دي بلې خوا ته تللی؟
هیواد صاحب، موضوعات خامخا بدلیږي له ژوند سره که نه، ځکه ژوند کې نوې نوې تجربې سړی حاصلوي، نوې نوې خلکو سره مخ کیږي، نوې نوې خبرې اوري، نو هغه موضوعات چې دي هغه تغییر کوي او خپله د شعر شکل چې ده یا نور مثلا زه چې لواوال نه په غزل کې شاعري کوم تر اوسه دا دومره فرق نه کوي. هغه د شعر انداز چې ده، ما ژبه چې ده، هغه ما درونی احساسات چې دي هغې کې دومره ژور تغییر نه دی راغلی، خو منتها موضوعاتو کې خامخا توپیر راځي. یعنی شعر ته بیلابیل موضوعات راځي، له وخت سره موضوعات بدلیږي. مثلا د ځوانۍ په دوره کې سړی عشقي شاعري وکړي، وروسته هغه موضوعات خامخا بدلیږي.
بریمن صاحب، تاسې وویل چې موږ کله چې ژوند کوو مخکې ځو، له مختلفو شیانو سره مخ کیږو او له هغو تاثر اخلو، هغه مو بیا په شعر کې راځي. مثال موږ خو چې وایو چې شاعري خپله تجربه ده که نه، اوس دلته له محیط څخه ډېر تاثر اخیستل پکار دي که نه په خپلو تجربو ډېره تکیه کول پکار دي؟
یعنی هیواد صاحب، دا داسې خبره ده چې د هر سړي لپاره د محیط نه تاثر اخیستل فرق کوي. مثلا په یوه ټولنه کې، په یوه کلی کې، په یوه ښار کې ډیر شاعران اوسي، خو ولې د دوی ټولو شعرونه او خبرې سره فرق لري؟ مطلب دا ده چې د هر سړي تاثر اخیستل یوې پیښې نه، له یوې خبرې نه، له محیط نه فرق لري. مثلا زه چې کله په ښار کې یم، چې کله چاودنه وشي، چې کله ډیر خلک شهیدان شي، له دې پیښې نه ما تاثر یو ډول وي. ضروري خبره دا ده چې موږ خپل احساس له یو محیط سره مل کوو، ورسره یو ځای کوو، یې بیا شاعري کوو. که چېرته اره پیښه چې وي، زموږ احساس ورسره ګډ شي، عاطفه ورسره ګډ شي او بیا شعر ته راشي په لفظونو باندې، دې ته شاعري وایي. هغه د محیط نه اغیز، او دا فکر نه کوم چې شاعر لپاره تاوان کوي. تاوان هغه وخت کې ورته کوي چې فرزند دې بل چا تقلید وکړو.
تاسې ویل چې دا شاعر ته تاوان نه کوي که نه، اوس مثال دغه حالت خو دایمي نه دي چې په افغانستان کې به همیش دا چاودنې کیږي، دا خو به یو ورځ ختمیږي. نو بیا چې یو څوک د داسې یو شاعر شعر لولي چې هغه چاودنه یاده کړې ده، هغه پکې د خفګان حالت، د مایوسۍ حالت یاد کړی، فکر نه کوي چې دا به بیا هغه وخت خلک ونلولي؟
نه نه هیواد صاحب دا د دې خبرې عظمت پاندې کې چې هغه وخت به خلک ولولې ځکه دا بسمیل صاحب باندې استاد لیوال او سریزه کله د دته د تاریخ نقاش ویلې یعنی اوس فرضاً لوګر کې بسمیل صاحب اوسیږي هلته دا کیسې ډېرې وي کنه خو کېدای شي 50 کاله وروسته یا سل کاله وروسته یا دوه پیړۍ وروسته دا خبرې بیخي هېرې شي د خلکو نو ځکه بسمیل صاحب ته د تاریخ نقاش ویل کېږي بسمیل صاحب وایي چې د خلکو به جنت حور و غلمان لپاره خوښ وي زما بیا په دې خوښ دی چې جګړه به پکې نه وي یعنی دغه د بسمیل صاحب د محیط پیښې دي بسمیل صاحب احساس ده چې له دې سره یو ځای شوی ده او دا د تاریخ یوه برخه ګرځېدلې نو هر شاعر لپاره تا نه یوازې بسمیل صاحب نه هر شاعر کولی شي چې د خپل محیط پیښې هغه ځان سره وساتي راتلونکو نسلونو ته البته په هنر او فن باندې انتقال کی
یعنی ته وایي چې دا شاعران دي د هنر له لارې د تاریخ خواته هم لږ ورته وشي یعنی دوی د تاریخ لیکونکي هم باید وي
خامخا اوس تاریخونه چې لیکل کیږي زیاتره له شعرونو نه راخیستل کیږي مثلا یو تاریخي پیښه چې نامعلومه وي دوی لاړ شي دغه وخت شاعرانو ته مراجعه وروکي
خو یو پیښه چې مثال په تاریخي ډول لیکل شوی وي کنه مثال افغاني چاربیتې وي چې ځینې خبرونه ځینې پیښې په کې ویل کېده اوس هغو کې شعریت بیا کله پاتې کیږي چې ته یوه پیښه په کې انځور کوي چې مثال په کابل کې 14 وشوه بیا دا اوس هغه وشوه کنه یعنی دلته خو بیا چې تاثر له حالاتو ډیر شي کله چې کیسه د تاریخ شي کله چې د پیښې د ثبتولو شي بیا خو شعریت پکې نه پاتې کیږي
ما مخکې یاد کړه چې دا لوی شاعران کوي شي چې دا خبرې وکړي دا نوی شاعران نشي کوي دا کارونه اوس لیوال صاحب د ښه شاعري کوي او زیاتره خبرې تاریخي دي حتی اسطوري راغلي درویش دورانه دم دغسې او که په کلاسیک ادبیاتو کې پخوانی ادبیاتو کې اشاره کوو خوشحال خان خټک ته اشاره کولای شو چې هغه ته د خپلو رزمونو د خپل جنگونو تاریخ هم لیکلای او په ډیر هنر لیکلای اوس کا مونږه د شاه جهان دی وخت یا د اورنګزیب دی وخت تاریخ لولو کومه برخه باندې چې مونږه د خوشحال سره په ارتباط یا د پښتونخوا سره په ارتباط نه پویګو مونږه د خوشحال خان خټک شیرونو ته مراجعه کوو
خوشحال خو بیا هغه خپل عشق برهم هم ساتلای دی په شاعرۍ کې چې عشق ته تر اورنګزیب بادشاه بهتر چې خوشحال دی په عالم کې سر بلند کړ بریمن صاحب کوس یو بل غزل یا نظم درنه وورو
آزاد شیر دی چې تب ارمان زما کولای نه شي مور ته بوای چې ساړه می شي هسې نا جوړه ما نور څه خبره نه ده تب ارمان زما کولای نه شي د کور کارونه به دی پاتې وي پیالې به یې شي وي چې پری مینځي کوټه به هم جارو کېدل واړي ستا په لاسونو کې به زور نه وي د تلویزیون شیشه به هم چا صفا کړی نه تب ارمان زما کولای نه شي زما تصویر ته به کتلی نه شي په زوره زوره به ژړلی نه شي زړه به دې ډک له تورو وینو وي په مدرسه کې به هم زولې درنه زما پوښتنه کوي تب ارمان زما کولای نه شي په زوره زوره به ژړلی نه شي چې هغه لاړو زه یې پرېښودم
بریمن صاحب مخکې مو خبره وکړه د خپلو تجربو بیا تاسو وویل چې ځوان شاعران یا نوي شاعران نشي کولای چې هغه تاثر چې له خپل چاپیریال څخه اخلي هغه په شعر کې په هغه ډول چې هنریت دي هم په پام کې وساتل شي وړاندې کړي اوس که یو زلمی شاعر غواړي چې هغه شعر کې هغه خبره د حالاتو خبره هم کوي هغه هنریت یا هغه شعریت په خپل شعر کې وساتلی شي او هغه پکې وي څنګه کولای شي
شاعری داسې ده هیواد صاحب چې د کولای شي خبره باندې نه کیږي یعنی داسې یو فرمول نشته چې هغه تطبیق شي او یو شاعر وکولای شي
خو دې لوی شاعرانو دا کار څنګه کړی
لوی شاعرانو دا کار کړی او البته یو څه غشته کنه چې دوی مطالعه وکړي لوی شاعران مطالعه کړي شاعری مطالعه کړي او که واقعا دوی شاعران وي کنه دا کار ډیر اسانه ده دوی لپاره
خپل دی بریمن صاحب چې کله شعر لیکي فکر دی دی ته هم چې زه څه وایم یعنی کنا بس څه چې ذهن ته راغلی بیا غلی کې
دی ته شاعر فکر نه کوي چې زه څه وایم بلکې شعر راځي کنه کله چې هغه آمد وی کنه د آمد کیفیت داسې وی صابره لکه خیج په شاعر چې د نبی رنگ نو دلته شاعر په یو داسې احساس درته وخی ما چې هتا د بی خودی تورته احساس کی هغه نه پوي چې زه څه وایم بلکې لغه نه ویل کی یعنی شاعری داسې دا چې کیږي نه بلکې رښتینی شاعری او هغه له شاعر نه کیږي له شاعر نه ویل کیږي البته وروسته به کولای شي چې کوم ما یو زیاتای پکې وکی په خپل خبرو کې دا شاعران هم شته چې د لیکلو په وخت هم سوچ کوي فکر کوي نو دا چې شی بیا ډیره سخته ده چې هغه د شعر وزن د شعر احساس او نزاکتونه برابر شي او پالل شي ځکه فکر چې بل ځکه مصروف شي نو هغه شاعری به مسنوي کیږي
په دې منځ کې دا شاعران هم لرو چې هغوی هر مناسبت چې راځي شعر ورته لیکي کنه یعنی دا خو داسې نه دي چې دوی ستاسو په اصطلاح لکه شاعري ترې شوې بلکې دوی کړې ده مثال پسرلي ته کیناستلي شعرونه یې لیکلي دي دغسې نورو مناسبتونو ته شعرونه لیکلي
یعنی دا خبره بیا هیواد صاحب هغه په عامه اصطلاح موډ کې ورته وایي موډ بعضې وخت شاعر داسې وي چې په موډ کې وي د شعر په موډ کې وي بس چې هره خبره ترې وغواړي دی کوی شي چې درته شعر کې که نه داسې زیاتره وخت کېږي یا مثلا شاعر داسې یو حالت کې وي چې نظر هغه نارمل حالت ته فرق لري د هغه حالت نو په دغسې حالتونو کې هم کېدای شي زه چې خپله شخصي تجربه مې ده یعنی دا زه کوم فرمول له مخې نه غږېږم زه خپله چې کله مثلا داسې د شعر غوندې موټ کې ما بیا کوای شم چې فیل بدیها وکړم مثلا شعرونه ولیکم په هغه ساعت د پسرلي په باره کې چې د هرې موضوع ته یادی د هغې په باره کې بیا کوای شم شعر ولیکم ځکه زه
حالت دلته دا موضوع فرمایشي هم شعر په لیکل کېدلی شي
خامخا لیکل کېدای شي یعنې داسې هم لیکل کېدای شي چې بیخي حتی د یو مشخص کس په باره کې
که چیرې شاعري فرمایشي شي بیا هم هنر
یعنی هغه موډ شه کنه خو دلته بیا رښتینی شاعران کوشش کوي چې دغه موډ نه کنه داسې نه کوي چې په دې موډ کې فرمایشي شاعري وکړي ځکه دا موډ راغلی دې نه استفاده کوي او دې کې ښه شعرونه لیکي ښه نظمونه لیکي په کې کله چې دغسې موډ برابرېږي شاعر
ښه نو اوس چې په داسې موډ کې د یو شعر لیکلی وي هغه به راته واوروي
ښه هیواد صاحب د همدغه موډ چې دا ته خبره کوي یو څو بیتونه به درته ووایم چې د غره له سر نه چې ګرد مخي ښار ته وګورم په زندګۍ باندې پراته غبار ته وګورم د غره له سر نه چې ګرد مخي ښار ته وګورم په زندګۍ باندې پراته غبار ته وګورم مور چې را یاده کړي زما د نامزادۍ خبره زمې د سترګو له کنجونو پلار ته وګورم هغه شکمن شي او په زړه کې یې څه شک پیدا شي زه چې له ډېرې مجبورۍ نه یار ته وګورم
کسی د پند ساتیری او فکر کولو په هدف لیکل کیږي او لوستل کیږي خو هغه کسی ډیر ګټوري وی چې د فکر ترڅنګ یو مثبت پیغام ولري د زرپانی په نننې پانه کې وګمه جبرخیل لنډ کیسا ګونګ جلې در اوروي
زرپانه ګونګن جلې لاپنه هم ټولګي کې ووم ذهن می دومره پراخ نو خو په ژوند می شپارس پسرلی تیر شوی وو هغه وخت ډیر شوخ تنبل او د لن فکر لرونکی وم ښوونځي ته د تګ راتګ لار مې د ډاکټر رحیم د کور له مخې سره تېره شوې وه د یوې وړې غونډۍ په ډډه کې دغه کور او مخ ته یې د ویالې په غاړه څو شنو ونو او چینارونو دومره ښکلا لرله چې ځان ته یو کتاب خبرې غواړي یوه ورځ ګورم په هغه ځای چې ما به اوبه څښلې او دمه به مې کوله وړانګه ناسته ده چې ور نږدې شوم ډېره مې خوله ونیوله خو د شوخۍ زور راباندې ډېر شو ورته مې وویل ګونګې لاړه شه ولې زما په ځای ناسته یې وړانګې ډېره په نرمه ژبه راته وویل راشه زه نه وم خبره چې دا ستا ځای دی خبرو یې سخت حیران کړم ځکه د وړانګې په اړه مې ډېر اورېدلی و چې آرام نجلۍ ده هېڅ خبرې نه کوي ټولو خلکو ګونګه بلله له هغه وروسته مې ورته وویل تو خو سمې خبرې کوې ما لا پوښتنه نه وه خلاصه کړې چې دې لک وجدي انداز ځواب راکړ ولې زه ګونګه یم نه خو خلک دې ګونګه بولي خلک کاڼې دي هیڅ خبره نه اوري که څوک ښې خبرې کوي نه یې مني او که بې ځایه خبرې نه کوي نو بیا یې ګونګه بولي ښه یعنې ته ورسره خبرې نه کوې ځکه دې ګونګه بولي ګوره افتخاره ته نور دغه ګونګ ګونګ له خولې واچوه او راسره وعده وکړه چې نور به راته ګونګه نه وایي بیا زه درته ټوله کیسه کوم خا ولا که نور درته ووایم د وړانګې خبرو زما لنډ فکر ته ټکان راکړو او په ژور فکر کې یې واچولم ښوونځي ته په تګ او کور ته په راتګ هیڅ پوه نه شوم خبرو یې عجیبه تلوسه راته پیدا کړې وه د شپې تر ډېره ویښ وم په سبا مې تر وړانګې له مخه د ویالې غاړې ته ځان ورسوه وړانګه چې راغله په لومړي ځل مې د یوې نجلۍ له خولې سلام واورېد له ستړې مشي وروسته مې ورته وویل ښا ولې دې ګونګه بولي وړانګې په خندا ځواب راکړ بیا دې راته وویل څه شی ګونګه ولاکه مې تاته ویلې وي ښه تر ډېرو یې وخندل او ویې ویل نو چاته دې وویل هېڅ چاته مې نه دې ویلي ما ویل خلک ولې درته ګونګه وایي خانو کې صدا سي د چی ما په کابل کې تر اتم صنف پوري مکتب ووایا. کله چې دلته راغلو نو ډاکټر صاحب یعنی پلار به مې راته ویل زمون کلیوال د خپل اولادونو خروزنه نه کوي، خزو ته خو بیخي د غلامانو په سترګو ګوري او وهل یې ویاړ بولي. زه کوښښ کوم چې خلک دې ته وهڅوم چې په اولادونو درس ووایي او راتلونکی یې له تیارو وژغورل شي. خدای یوازې د یوه کس کار نه دی، ته هم هغه څه چې په مکتب کې دې زده کړې دي تر خزو ورسوه او هغوی په دې وپوهوه چې زده کړه په نر او ښځه فرض دی. بې پوهې ژوند په تیارو کې ژوند دی. له هغه وروسته ما ډېر کوښښ وکړ چې ښځې د پوهې په اهمیت وپوهوم، خو دلته چې څومره ښځې له پوهې څخه لرې دي هغومره دروغ او غیبت کولو ته ورنږدې دي. په ځای د دې چې زما خبرې ومنې او همکاري راسره وکړي، زه یې دروغ او غیبت کولو ته وهڅولم. نوره زه هم ناهیلې شوم او له دې سره مې خبرې کول پرېښودل او ځکه راته ګونګ وای. له دې وروسته زما او د وړانګې تر منځ لکه تړون چې وشو، خو په دې پوه نه شوم چې ولې یوازې له ما سره خبرې کولې. د نهم ټولګي په پای ته رسېدو زموږ متوسطه ښوونځی هم پای ته ورسېد. د لیسې نشتون او زما شوخي د کورنۍ غړي دې ته مجبوره کړل چې د نورو زده کړو لپاره مې کابل ته واستوي. وروستی وار مازیګر قضا و چې له وړانګې سره مې ولیدل او د خپل سفر یادونه مې ورته وکړه. هیڅ یې زړه نه منل، خو زما له ډېر تاکید وروسته یې وویل ته لږ ودرېږه، زه بیرته ژر راځم. د سترګو په رپ کې کور ته لاړه. کله چې بیرته راغله یو قلم یې راکړ او ویې ویل لاړ شه، خو په ځان پام کوه او رښتیا په مسافري خو به خفه نه یې. خدای خبر چې څنګه به یم، کله به بیرته راځې؟ ولاکه خو پلار مې ویل چې د ژمي په رخصتیو کې به کور ته راځې. کلی خو به دې نه یادیږي. یادیږي به مې، څوک به دې ډېر یادیږي. ادې بل دې څوک ډېر یادیږي. پاڅون ورور مې. په سبا سهار مې هغه د وړانګې قلم له ځانه سره واخیست او د کابل په لور مې حرکت وکړ. په درسونو ویلو مې پیل وکړ او په خپلو ټولو کتابونو مې هغه د وړانګې په قلم ولیکل. دا کتاب په افتخار پورې اړه لري. له اتو میاشتو وروسته یوه ورځ یو اتاق وال چې له دولسم ټولګي څخه د فارغېدو کال یې و، ما ته خپله د یادښتونو کتابچه راکړه چې ورته خپله خاطره ولیکم. هغه د وړانګې قلم مې راواخیست چې ورباندې خاطره ولیکم، خو د لیکلو په وخت کې یې رنګ را تمام شو. له دې سره مې وړانګه هم را په یاد شوه. جیب ته مې لاس کړ او له ټیلیفون څخه مې پلار ته زنګ ووهه. له پلار سره له خبرو وروسته مې له مور سره خبرې وکړې او په چل مې له مور څخه پوښتنه وکړه، مورې ګاونډیان ښه دي او رښتیا د ډاکټر رحیم کور ته کله کله ورځي؟ مور مې ځواب راکړ، هو هغه بله ورځ هم ورغلې وم، د لور واده یې وم.
د ادب جام په دې برخه کې د پښتنو د لرغونی دورې یو عرفانی شاعر قطب الدین بختیار ژوند ته تم کیږي. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
قطب الدین بختیار. قطب الدین بختیار د احمد زوی د موسی المسای په قوم پښتون بختیار او د خپل عصر له نومیالو عارفانو څخه وو چې تر اوسه هم په هند کې لوی شهرت لري. پردیو مورخانو دا سړی نه دی پیژندلې او د دوه د پښتونوالۍ ذکر نه دی کړی، خو پښتنو مورخانو د پښتنو په عرفاني مشاهیرو کې راوړی دی. نعمت الله په خپل کتاب مخزن کې د ده مناقب په تفصیل سره راوړي. نوموړي د پښتنو مورخ قطب الدین بختیار د خپل کتاب په ډیرو ځایونو کې قطب افغان بولي او د ده د نورو هم قومیانو مشاهیرو نمونه هم راوړي، لکه خواجه یحیی بختیار، شیخ شهاب بختیار، شاه ابوبکر بختیار او داسې نور. دا خو ښکاره ده چې بختیار د پښتنو یو خورا مشهور او ستانه قوم دی، څرنګه چې دوی تر راوروسته وختونو پورې هم د سلیمان غره په شاوخوا کې پوندګولي او سوداګري کوله. ځکه نو پردي مورخان د پښتنو په دغه نه و خبر. نو یې قطب الدین پښتون نه دی بللی. تش له ده سره بختیار لیکي او فرشته تاریخ وایي چې دی په اوښ کې زیږېدلی چې د ماورالنهر له ښارونو څخه و. ابو الفضل غلامی هم د عرفانی د اوش بولی. اوش یا اوچ خود دو زاړه خارونه وو چې د سیاحون پر هغه بله غاړه ودان وو. ابن خردازبه وایي چې دا یو لوی کلی وو چې له قبا څخه اوه فرسخه لري او اوزګن ته لس فرسخه پروت وو. یاقوت هم دا دوه کلی بیل بیل یادوي، اوش له فرغانی څخه او اوچ د سیاحون پر غاړه ګڼي. نو که موږ د نور مورخانو دغه قول چې قطب الدین په اوش کې اوسېد ومنو ځکه چې د ده پښتونواله پښتنو مورخانو تصدیق کړې ده، نو دا ویلی شو چې د ده نیکه یا پلار به هغې خواته تللی وي او قطب الدین به هلته زیږېدلی وي. دلته دا خبره هم دغه ورور ده چې زموږ پښتون مورخ سلیمان ماکو په خپله تذکیره کې د دې قطب الدین ذکر داسې کړی دی. نقل کاوشي چې بختیاري سترستانه و. لدو څرګند شوی دی چې هغه کرامات چې موږ وکل او وویل موسی چې ستر پلار د قد تللی و له بختیارانو څخه او میشتو پر ایواد چې سند بالشي، دا روایت خو د قطب الدین د نیکه تګ له خپله وطنه ثابتوي، خو د مارالنهر په ځای سند ښیي. که موږ دقت وکړو په سند کې هم په دغو وختونو کې یو ښار ودان و چې اوچ یا اوچه بلل کېده. مورخان د سلطان معزالدین غوري په فتوحاتو کې له ملتان سره یو ځای راوړي او دا ښکاري چې اوچ د سند یو مشهور ښار و. نو که د قطب الدین پلار او نیکه په دغه ښار کې اوسېدلی وي، ځکه چې د قطب الدین او د ده د پلار نور عرفاني معاصران هم په ملتان کې وو، نو به د سلیمان ماکو قول سم وي. په هر صورت قطب الدین خو پښتون و چې نیکه یې له خپله قومه بختیارانو څخه تللی دی، یا د سند په اوچ یا د مارالنهر په اوش کې اوسېده او وروسته یې لکه د مخه چې وویل شول په هند کې شهرت موندلی دی. قطب الدین د مخزن افغانی، عینی اکبری او مخبر الواصلین په قول د لومړی خور په 14 په 1433 هجری کال او فرشتہ 1434 د عمر پر 85 کال وفات او په ډهلی کې ښخ شو. دا نومیالی بختیاری پښتون په عرفانی دنیا کې څومره لوړ مقام لري او اولیا او اکثره تذکره لیکونکو د دا احوال ذکر کوي. خو دا عارف د پښتو یو خورا ښه شاعر دی چې سلیمان ماکوی په خپله تذکره کې د مناقبو تر شرح وروسته یوه عشقي سندره هم را نقل کوي. څرنګه چې سلیمان د ده عاصر دی، نو یې قول د منلو وړ هم دی. ماکو وایي چې بختیار په پښتنو سندرې کړینه، اوخې تویه وینه، خدای ته نارې کړي، غلبلی کړي، پاړکي لرینه، چې د شعر نمونه یې په دې ډول ده: ویر مې زړه سوری سوری کړ راته وګوره ملوکې، ویر مې زړه سوری سوری کړ راته وګوره ملوکې، په بیلتون کې دې وباسم له خوږمنه زړګي کوکې، راته وګوره ملوکې، راته وګوره ملوکې. د بیلتون ورونه بل دي، هر ګړی مې زړګی سوځي، لیونۍ یمه د مینې، سوزم زه لکه پیلوځي، راته وګوره ملوکې، راته وګوره ملوکې. غوړولی دې ور بل دی، اور زما په زړګي بل دی، غوړولی دې ور بل دی، اور زما په زړګي بل دی، زه بختیار خاورې ریسوم په اور سوی مې ګوګل دی، راته وګوره ملوکې، راته وګوره ملوکې.
کله چې انسان د هرې ناخوالې د ازموینې لابراتوار شي، کله چې انسان له انسانه وزوریږي او کله چې انسان له بله هر دره بینوا شي، نو بیا له یوه داسې ذاته غوښتنه کوي چې هغه له هر چا پورته او ځانګړوي. په ورېښمین خیال کې یو شاعر خپل ستر جانان ته ګیله کوي: اوس په هیڅ هم نه پوهیږم خدایا، نور د چانه نه ویریږم خدایا، اوس په هیڅ هم نه پوهیږم خدایا، نور د چانه نه ویریږم خدایا، دا څنګه دی په موږ ځان کړو نا خبر الهی، دا موږ دی بندگان یو لسره الهی، چا چې دا ستا د خدای نه بغاوت کړی دی هغه راونی سچ چا په کې خیانت کړی دی. زه سوال نه کوم، زه خپله خواري کوم، زه خار ته لاړ شم بچو له مزدوري کوم، نه د چا غیږ لراشم، نه خو د چا پخو لراشم، ما خام په سرو وینو کې رنگ خپلو بچو لراشم، نه په دغه خلکو خو چا زیره د جنت کړی دی، نه په دغه خلکو خو چا زیره د جنت کړی دی، یو خوا لیلام شوم او بل خوا مې قیمت کړی دی. دلته د زړه د خوږېدو یو بل منزل را یاد شو، د لالا سپین برید د خور د زړه پر هر را یاد شو، د دغه زخم د ټکور څه لږ مرهم خوراکا، چې زغمل شم خدایا دومره غم خوراکا. زه دې ترې بیل کړم هغه دې بیا سری پرېښودي، زما تور سره دی بیکور به حجره پری خودی زما د گل په شانت خور دی په خیمه دی رکړه زما بډای سپینسر مور دی په خیمه دی رکړه هلته دی بیا د بی زمیر په ولکه کې ورکړي د مشاتی او د فراون لدې پنجره کې ورکړي نغلا پسې هم کوي او هم ور پسې قرس کوي دوی په ځان ظلم فرس کړي دی خپل فرس کوي څومره لاشونه ورک شول څومره جنازې وکړي زما وطن کې زړونو اور وکړي لمبې وکړي چې راته جوړ دومره لویه بهانه دې کړله زموږ وینه چې د زهرو پیمانه دې کړله داسې بې ځایه ماشومان غېږو کې مه لویوه دلته د میندو خاماران غېږو کې مه لویوه مورې ما بچ کړه دا آواز لزړه نه چرته وزي د دې ماشوم معصوم انداز لزړه نه چرته وزي کومورې دی بچ کوي هلته ترې دوه نور ډوبېږي کور یې ډوب شوی دی خو دلته یې بیا کور ډوبېږي نو دغه مقام خو بیا بیخي لزړه نه اور وباسي مور یې ته ګوته خلاصوي او بچي نور وباسي نو ستا په دنیا د ازمودو لپاره مونږ پیدا یو د سیلابونو زلزلو لپاره مونږ پیدا یو د توپ و ټانګ د دماکو لپاره مونږ پیدا یو نو په آرام به چیرته وکړم میشته او که نه دا ستا کتاب کې څه د امن ټکې شته او که نه که چیرې شته نو بیا شیخ ولې دا ټوپک پیژني فساد یې خوښ دی توره پیژني کوتک پیژني که مې هر څومره خپل بچي نه هر لیدلی نه شو که مې هر څومره خپل بچي نه هر لیدلی نه شو خو بیا مې هم پردي کورونه ورانولی نه شو نه مې له چا سره فریب او څه دوکه وکړله نه مې غلا وکړه نه له چا نه مې ډاکه وکړله ما په فریب نه په دوکه نه په ټګۍ پیدا کړه ما ګرده خرڅه کړه بچوله مې ډوډۍ پیدا کړه نو زه دغې چم او دغې لار مایوسه کړی یم زه دغه کلي دغه خار مایوسه کړی یم زه د اسلام هر یو سردار مایوسه کړی یم زه د دې خاورې هر واکدار مایوسه کړی یم که دنیا و خو می لسترگو می دنیا و رکوا که دنیا و خو لسترگو می دنیا و رکوا سو ورزی مخی و ماشو و ملور زما و رکوا زخمی زخمی می چا ده کور پا خواک پریخو دلا ده کور خواد سچی ده گور پا خواک پریخو دلا او دری ورزی پس دستا دنیای تا تا پریخو دلا خدایا ای خدایا ده غملوی کسی ما تا پریخو دلا زما ګورده خو بیا هم یو څو پیسې وکړي زما بچول د یو څو ورځو دانې وکړي خو د ماشوم لور ګورده رانه په څه کې لاړه انسانیت شل شو او غنه په خپه کې لاړه دلته مې زړه پریوتو دلته کې ژړا راغله او مال په ټول انسانیت پورې خندا راغله چې کفن په مړونی او په ژوندونی بستر هم نو بیا مې څادر کې خښوله خو څادر هم نو پورته آسمان ته په کتو باندې مجبوره شوم الهي تا ته په ګیلو باندې مجبوره شوم ایمان لرم او بیا تانه به ګیله نه کوم مینه کوم نو د جانانه به ګیله نه کوم مینه کوم نو د جانانه به ګیله نه کوم
خپل تور کړه نورور پزړ کې ما ته خدایا ما خپل تور کړه نورور پزړ کې ما ته خدایا چې دشمن راغی چې دشمن راغی چې دشمن راغی زپد ولا سوم پا ته خدایا تورکړه ضرور پزړ کې ما تخدایا زوم درافت کرو و هوا تخدایا ما خپل تر کړ ضرور پزړ کې ما تخدایا